سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه سفی ولاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستوایم پیل په خبرونو کو په افغانستان کې د خزو د دوستانو ډله په دغه یواد کې بشري او اساسي حقونو ته د خزو د نه لاسرسي او د دوی په وړاندې پر زیاتېدونکو محدودیتونو باندې اندېښنه ښودلې ده دې ډلې په یوه اعلامیه کې چې نن یې خپره کړې د طالبانو حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي پرانیزي په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډلې دغه اعلامیه د امریکا متحدو ایالتونو قطر برېټانیا جاپان او متحده عرب اماراتو په ګډون د ګروپ اووشتو غړو هیوادو تایید کړي جزئیات به وروسته هم واورئ د بشري حقونو د څار سازمان په طالبانو باندې تور لګولی چې له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي څو د معترضو ښځو مخه ونیسي دغه سازمان نن په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دریو معترضو ښځو بندیانېدو ته اشاره کړې او ادعا یې کړې چې په زندان کې ورسره تاوتریخوالی شوی دی د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې دربار په حواله په دې اعلامیه کې راغلي چې طالبان د دې په خبره له معترضو ښځو خطر احساسوي او تر وروستي حده هڅه کوي چې د هغوی غږ خاموش کړي په دغه اعلامیه کې د تمنا پریانی په شمول د دریو هغو ښځو یادونه شوې چې مخکې طالبانو نیولې وي او ادعا یې کړې چې په زندان کې طالبانو وهلي او ان په برقي ډنډو یې شاټ ورکړې طالبانو د بشري حقونو د څار سازمان او د دغو ښځو د نیول کېدو په اړه د خبرې شوې اعلامیې په تړاو څه نه دي ویلي خو مخکې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی رد کړی دی ازادي راډیو ته غواګیست د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وی د سترې محکمې د پخوانی مشر یوسف حلیم مړه افغانستان ته انتقالوي د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل ټوټر پاڼه باندې په دې اړه په لیکلي چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سفارت ته لارښوونه شوې چې د ښاغلي حلیم له کورنۍ سره په همغږۍ لازمي اقدامات وکړي پخوانی قاضي القضات او د سترې محکمې رئیس محمد یوسف علیم تیره دوشنبه په ابوظبي کې د درش پیتو کلونو په عمر وفات شو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ نن سهار لنډمهاله نښته شوې ځایي سرچینې وایي پاکستاني ملیشو نن سهار د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ اړوند پر لغړیانو یا ځایي کاروباریانو په داسې حال کې ډزې کړي چې هغوی د افغانستان طرف ته وو او مرمۍ د حاجي لال محمد د کلي په کورونو لګېدلې سرچینې زیاتوي طالب وسلوالو لخوا هم پر پاکستاني ځواکونو ځوابیه ډزې شوې دي او د نوري پولیسو یو روسي وګړی د یوې بي پیلوټ الوتکې د ناقانونه پرواز په تور نیولی دی تر دې مخکې هم روسي وګړي تورن شوي چې په ناقانونه توګه یې د ډرون یا بي پیلوټ الوتکو ته پروازونه ورکړي هغه هم په ممنوعه سیمو کې خبرونه مو واوریدل کولای شئ په لنډه توګه د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ او هلته هم په تفصیل ولولئ وړاندې په دغه پروګرام کې د سر راپور دا دی چې د افغانستان د ښځو د دوستانو ډله په دې هیواد کې د بشري او اساسي حقونو ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې له هغې ډلې هم له ښوونځیو د نجونو محرومېدل دي
وادي یو ورو چې نن په سبا خدای دې یو نیم کال وشو چې مکتبونه ښوونځي بند دي مونږ په کورونو کې ناست یو
د زینو راپورونو لمخې ازادي راډیو ته د رسیدلو غږونو په اساس د طالبانو حکومت د کابل پوهنتون لیلیې څخه ځینې نجونې ایستلې دي او د لغمان د مشاعرې په اړه هم رپورټ لرو
نړۍ اوس د په مثال د یو کلي زموږ ملک کې یو کور دی یو فقیر دی روغ رنځور مړ ژوندی کلي سره بویا همدا ښه حکمت او ښه غوره تدبیر دی
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ازادي راډیو ته غواګي استرابشو اول مطلب ته په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډله په دې واد کې بشري او اساسي حقونو ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې او دا چې ورستر بلې د ښځو په وړاندې محدودیتونه زیاتېږي دې ډلې په یو اعلامیه کې د طالبانو حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي پرانیزي. دغه اعلامیه د امریکا، قطر، برېټانیا، جاپان او اماراتو په ګډون د ګروپو وشتو غړي وادو تایید کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې واورئ.
قبل از طالبا وظیفه داشتم، وظیفه میرفتم و
مریم چې د پلازمینی کابل اوسیدون کده پر افغانستان د طالبانو ل بیا زلی وکمنې دو مخکی په یو شخصي کمپنی کې دند درلوده، خو په خبرې د طالبانو تر راته ګروسته په کور ناسته او له اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
مشکلات بسیار زیاده، مشکلات اقتصادی بسیار زیاد داریم.
اقتصادی ستونزې ډېرې زیاتې دي. زه یوازې نه بلکې ټول افغان میرمنې چې کار یې کاوه او اوس ترې کار اخیستل شوی دی، دوی لګن ستونزو سره مخ دي. په کور کې هیڅ نشته، نه پوهیږو څه وکړو.
اطفال، خانواده، همه
مریم د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغان میرمنو لګیدلې محدودیتونه لری کړي چې دوی وکولې شي کار وکړي او خپل کورنۍ ته ډوډۍ وګټي.
مکتبونه خوانځي پاندې مونږ په کورونو کې ناست.
نرګس هم د همدې خار اوسیدون کده او د کابل دی یو خوانځي د 12م ټولګي زده کون کده. وای د زده کړو هیلې ورس تر بلې مړاوي کیږي. دا وای په افغانستان کې د طالبانو له حکومت له یو کال زیاته موده تیریږي، خو په ټوله دغه موده کې دوی ونتوانی دل چې د نجونو د زده کړو لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي.
وادي یو رچې نن په سبا، نن په سبا خدای دې یو نیم کال وشو چې مکتبونه خوانځي پاندې مونږ په کورونو کې ناست یو. کوم هیله ورمنونه چې مونږه د خپل خوانځي یا د خپل راتلونکي ژوند لپاره درلودل، هغه به رجی کې زمونږه ارمانونه په خاور باندې لاو کېږي. کارا ته چې په یو هیواد کې دینجونو خوانځي پاندې نو هیواد به څنګه پرمختګ وکړي، څنګه پرمختګ کولای شي.
پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنې لپیل ورسته دنجونو پوړان دی لشپغم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړل شوی او د غشان میرمنې کار او له محرم پرته د لری واټن سفر کولو ته نه پیخدل کیږي. پر دوی حجاب هم اجباري شوی. انده چې په ټلویزیونونو کې هم خزینه کارکونکو باید مخپټې را څرګندې شي. که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر پراخې اندېښنې مطرح شوې دي، خو تر دې دمه یې مثبت بدلون نه دی رامنځته کړی. تازه په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډلې په یوې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د ښځو د دوستانو ډلې په اعلامیه کې په افغانستان کې بشري او اساسي حقونو ته د میرمنو د نه لاسرسي او د دوی په وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډلې دغه اعلامیه چې چهارشنبه خپره شوې، د ګروپ د غړو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو، قطر، برېټانیا، جاپان، استرالیا، بنگلاديش، بلجیم، کاناډا، فرانسې، جرمني، هنګري، اندونیزیا، ایرلند، ایټالیا، لیتوانیا، ناروې، پولند، سلوانیا، سریلانکا، سویډن، ترکیه، ترکمنستان، متحده عربي اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو د استازو له لوري تایید شوې ده. په اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو سازمان له سرمنشي او په افغانستان کې د دغه سازمان له سیاسي استازولۍ غوښتنه شوې چې د خپلو اصولو په رڼا کې په افغانستان کې د میرمنو ستونزو او د نجونو د زده کړو په برخه کې له طالبانو سره خبرې وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما ویلي دي چې د یوناما مشري اوتنبایوال یو شمېر افغان میرمنو سره کتلې دي. یوناما پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په دغه لیدنه کې د بیلابیلو مسایلو په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو د مخنیوي او د زده کړو حق ته د لاسرسي په موضوعاتو بحثونه وشول. د یادونې ده چې نن به د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا په آزاد بحث کې هم په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خبرې وشي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د کار او نجونو د زده کړو د زمینې برابرولو ژمنه کړې ده.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
په هنه
زموږ مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
یو شمېر هغه ښځینه محصلانې چې څو ورځې مخکې د طالبانو لخوا د کابل پانتون له لیلې ویستل شوې وي، وایي چې دا مهال د خپلو دوستانو په کورونو کې ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره مخې دي. د دغو نجونو محصلانو یو شمېر دوستانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د ستونزو د حل غوښتنه وکړه. تازه د بښنې نړیوال سازمان په خپله ټویټر پاڼه د کابل پانتون له لیلې څخه د ښځینه محصلینو د ایستلو په اړه د رسنیو راپورونه د اندېښنې وړ بللي دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکو د دغو محصلانو د اندېښنو په ارتباط تر دغه راپور پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
نگرانی ما یه سکه مام تا چهار سال که زحمت کشید بدونه کدام چیزی هدر بره.
داده کابل پانتون لیلی سخه دیوی شرل شوی محصلی غک دی چه وی لیلی سخه تربیستلو روستا پا کابل که دیخپل دوستان پا کور که پا بی برخلی کالت که جون که بی دی چه دی موضوع دی اساسیت لعمال و نغوختل نومی پرا پور که خپور شی آزادی را رو تا ول چه غواری خپل از دکلو تا دوام برکری نوزه که دی دوستون زو تا پاملر نوشی.
زه په کابل ښار کې د بل چا په کور کې اوسېږم. دا ډیر ستونزمنه ده که د څو ورځو لپاره بیرته ولایت ته ولاړې شو ډیر لګښت کیږي. موږ یې توان نه لرو. لیلیه زموږ لپاره یوه لویه مرسته وه، موږ ته اقتصادي تمامېدله.
دا محصله له نړیوالې ټولنې غواړي چې د ښځینه محصلینو ستونزې هوارې کړي، څوک کولی شي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. دا انجلۍ چې څو ورځې وړاندې د کابل پوهنتون له لیلې څخه ویستل شوې وایي چې له بېلابېلو ولایتونو څخه کابل ته د زده کړې لپاره راغلي او دا مهال د اوسېدلو مناسب ځای نه لري. په ورته وخت کې د دغو محصلینو یو ملګری چې له لیلې نه ویستل شوي دوو تنو نجونو محصلینو ته یې په خپل کور کې ځای ورکړی وایي چې یادې محصلان یې له نامعلومه برخلیک سره مخ دي. دې هم ونه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم واخیستل شي، خو ازادي راډیو ته یې وویل
دوستای ما بودن که از لیلی پانتون کابل واره کشیدن.
زما ملګری یه ده کابل پانتون له لیلی نه ویستلی. ده انجونی له ولایتونو څخه راغلی دی. ده دوی برخلیک بسوی. دو انجونی چې زما نږدې ملګری وی ما خپل کور ته راوستولی. دا سره رقم انصاف دی. ځوان انجونی یې سړک ته راوښړلې. بلاخره زموږ راتلونکي څنګه کیږي؟
د په داسې حال کې ده چې تازه د بخښنې نړیوال سازمان د افغان ښځو او انجونو د حقونو په ځانګړي ډول د کابل پوهنتون له لیلې څخه د ایستل شویو ښځینه محصلینو د حقونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په داسې یو چاپېریال کې چې ښځې او نجونې زده کړو، ترانسپورت، د کار او نورو بنسټیزو حقونو ته د لاسرسي په برخه کې له محدودیتونو سره مخ دي، د کابل پوهنتون له لیلې څخه د نجونو د ایستلو په اړه د رسنیو خپاره شوي راپورونه ډېر د اندېښنې وړ دي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار د ښځو د څانګې مرستیالې حیدربار ویلي و چې د کابل پوهنتون د ښځینه محصلینو اعتراض د ښیي چې طالبان د ښځو او نجونو پر حقونو باندې ښکاره تېری کوي. هڅه مو وکړه چې د کابل پوهنتون له لیلې څخه د ایستل شویو ښځینه محصلینو د اندېښنې په اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو نظر هم واخلو، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. تر دې وړاندې دوی ویلي وو چې د دغو محصلینو د شړلو لامل د کابل پوهنتون د لیلې له اصولو او مقرراتو سرغړونه ده. د کابل پوهنتون له لیلې څخه د لسګونو نجونو محصلینو د ایستلو په غبرګون لسګونو نجونو محصلینو د سه‌شنبه په ورځ د کابل پوهنتون د ودانۍ مخې ته لاریون وکړ. یو شمېر اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو څو ورځو کې د کابل پوهنتون له لیلې څخه څه باندې 50 ښځینه محصلینې ایستل شوي دي. دا موضوع په افغانستان کې دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې ده.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د کابل پانتون د نجونو د لیلی ستونزې مغاورې د اوس به ورشو غزنی ته. هلته یو شمېر محصلان وایي چې د اقتصادي ستونزو په خاطر درسونه پریښي او اوس شاقه کارونه کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د غزنی ښار په بزازي سیمه کې یو درې پوړیزه مارکیټ، د مارکیټ له مخې په تیر سوي سړک ته خلکو او موټرانو ګڼه ګوڼه ده. حیات الله د دغه مارکیټ په دروازه کې چوکیدار دی. نوموړی تر دې وړاندې په غزنی پوهنتون کې د کرنې پوهنځي محصل وو، خو اوس یې زده کړې بس کړې دي. حیات الله وایي په افغانستان کې له سیاسي بدلون څخه وروسته یې درسونه پرېښي او اوس په غزنی ښار کې په یو مارکیټ کې چوکیداری کوي.
په دیر حکومت کې زه محصل وم په پوهنتون کې، او اوس متاسفانه د روزګار ستونزې ډېر دي. خو مشکل مې دا دی چې زه اوس باید د پوهنتون درسونه پرېږدم او د کورنۍ ډوډۍ او بل شیانو چې لازم وي هلته راوړم. نن ډوډۍ مجبور یم چې شاقه کارونه کوم او د کورنۍ ډوډۍ ته راوړم.
حیات الله وایي مشر ورور ایران ته په خواري کښلو پسې تللی دی، خو د هغه هلته هم چندان کار برابر نه دی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره په غزنی کې له ګڼ شمېر محصلانو لوړې زده کړې پاتې سوې او اوس په خواریو بوخت دي. دغه محصلان وایي دغه کار یې د بېوزلۍ، غریبۍ او ګرانۍ له امله کړی دی. دوی وایي تر دې وړاندې به یې نیمه ورځ خپلې زده کړې کولې او نیمه ورځ به یې هم خواري کښله، یو څه ګزاره به یې کېده خو اوس نه کېږي. غلام حالی هم د غزنی ولایت د نواباد سیمې یو بل اوسیدونکی دی. دی د غزنی تخنیکی پوهنتون د انجینرینګ څانګې محصل و. غلام حالی هم د ګرانۍ او بېروزګارۍ له امله زده کړې پرېښېدې.
زه د سیول انجینیرینګ څانګې محصل وم. کله چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغی نو له بده مرغه زه ونه توانېدم چې نور تحصیل وکړم. خپل درسونه مې پرېښودل. اوس هر ورځ بازار ته ځم چې یو کار پیدا کړم، خو له بده مرغه چې اوس کار هم نه پیدا کیږي.
خو دلته ځینې محصلان بیا د پخوا په څیر اوس هم خواري کاږي او هم پوهنتون ته ځي، خو وایي دواړه ورته سخت سوي دي. سیف الله سمیم د غزنی ولایت اوسیدونکی او د پوهنتون محصل دی. دی د ژوند په دولارې ولاړ دی او حیران دی چې زده کړو ته دوام ورکړي که د کورنۍ لپاره کار وکړي. ښاغلی سمیم هیله ښیي چې حالات به ښه سي او دوی به یو څه د خوشحالۍ ژوند پیل کړي.
زه فعلا د غزنی پوهنتون یو تن زده کړیال یم. اوسنی شرایط او نظام تغیر سره اوسنی شرایط زموږ په ژوند باندې طبعا منفي تاثیرات درلودل، ځکه که چېرته موږ درس وایو اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی او زمینه موږ ته مساعده نه ده. که درس وایو موږ تحصیل پاتې کیږي او که چېرته موږ تحصیل زده کړې وکړو موږ اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی، مجبور یو موږ په دوراهي کې بند پاتې دوه لارې دي.
ښاغلی سمیم هیله ښیي چې حالات به ښه سي او دوی به یو څه د خوشحالۍ ژوند پیل کړي. که څه هم د طالبانو حکومت چارواکو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو هغوی په وار وار په افغانستان کې له خلکو سره ژمنې کړي چې دوی ته به د کار روزګار د برابرولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کرکټ په نړیوال شورا وریز جام کې د غوره پړاو ته سریلانکا او هالند لاره وکړه. هالند د دې سربیره غوره پړاو ته ووت چې نن یې له سریلانکا څخه ماته خوړلې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د سریلانکا لوبډلې نن د نړیوال جام په لومړي پړاو کې هالند ته د 14 منډو په توپیر ماتې ورکړه. سریلانکا په ټاکلو 16 اوورونو کې 6 لوبغاړي له لاسه ورکړل او 122 منډې یې جوړې کړې، چې په ځواب کې هالند 168 منډې وکړې او 9 لوبغاړي یې وسوسېدل. سریلانکا د دې جام په پیل کې له نامیبیا څخه لوبه بایللې وه چې ډېرې تبصرې پرې وشوې، ځکه چې یو شمېر مبصرین په دې باور وو چې سریلانکا تازه د آسیا جام اتلولي خپله کړې ده، نو په نړیوال جام کې به ډېره ښه ځلی شي. نامیبیا بیا نن د 1.5 منډو په توپیر له متحد عربي اماراتو څخه لوبه وبایلله. متحد عربي اماراتو ته سریلانکا تر دې مخکې په ډېر توپیر د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. د نړیوال جام د لومړي پړاو د الف ګروپ دوهم ګټونکی هالند شو چې نن یې لوبه وبایلو ده، ځکه چې هالند له 3 لوبو 2 ګټلې 1 یې بایللې ده. متحد عربي امارات او نامیبیا له دې پړاو څخه اوټ شول. د لومړي پړاو 2 نورې بریالۍ لوبډلې به سبا معلومې شي. په بی ګروپ کې سکاټلند، زیمبابوې، ویسټ انډیز او آیرلند تر دې دمه سره مساوي غوندې دي. یوازې د ډېرو منډو په حساب توپیر سره لري. د دې لوبډلو له منځه هر یوه لوبه ګټلې، یوه بایللې ده. نو سبا به آیرلند له ویسټ انډیز سره لوبه وکړي او سکاټلند به له زیمبابوې سره. تر سبا نویو لوبو وروسته به د 16 اوورونو د نړیوال جام کرکټ لومړی پړاو بشپړ شي او د شنبې په ورځ به د دې جام د غوره لوبډلو پړاو پیل شي. د دې پړاو لومړۍ لوبه د کوروا، استرالیا او نیوزیلند ترمنځ ده، بل لوبه د افغانستان او انګلستان ترمنځ. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په بدخشان کې یو شمېر ماشومان وایي د اقتصادي ستونزو له امله دوی خپل درس او تعلیم پریښي او کار کولو ته مخه کړې. دغه ماشومان وایي د نظام بدلون سره مال د کورنیو مشرانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په بدخشان کې یو شمېر ماشومانو د بېوزلۍ له امله شاقه کارونو ته مخه کړې ده.
یو شمیر بدخشانی ماشومان وای بې وزلی، فقر او اقتصادي ستونزو دوی اړ کړي چې ښوونځي پرېږدي او خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو لپاره شاقه او درانه کارونه ترسره کړي. 15 کلن عبدالله یو کال مخکې د لسم ټولګي زده کوونکی و، خو د بې وزلۍ له وجې له ښوونځي سره مخه ښه کړې او اوس د سرو زرو په یو کان کې کار کوي.
زه د لسم ټولګي زده کوونکی وم، مکتب مې پرېښود او اوس دلته کار کوم. پلار مې خپله دنده له لاسه ورکړه، زه اړ شوم راسم دلته په دې کان کې کار وکړم. دلته د میاشتې راته 2000 افغانۍ راکوي او په همدې پیسو خپل روزګار چلوم.
دغه ماشومان وایي وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د کورنیو مشرانو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او دوی خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په خاطر ښوونځي پرېښي او کار کولو ته یې مخه کړې ده. 14 کلن سمیعالله هم ازادي راډیو ته وویل چې د بې وزلۍ له امله یې خپل درس و تعلیم پرېښی دی.
مانه یو 8000 یو 5000 خوراکۍ فومی
دلته موږ د میاشتې 5000 8000 افغانۍ ګټو او بیا پرې خپل کور ته خوراکي توکي لکه وړو وریجې او غوړي اخلو. که څه هم دا پیسې بسنه نه کوي، خو د بې وزلۍ له امله په همدې لږو پیسو کار کوو.
د دغو کارګرو ماشومانو له ډلې څخه یو هم احمد بهزاد دی. نوموړی وایي کله چې خپل همزولی وینې ښوونځي ته ځي نو دی سخت ځورېږي.
روزګار خراب بود او من دایمي تقریبا یک سال دو سال هم
سموږ د کورنۍ اقتصادي وضعیت خورا خراب و، نو مجبور شم چې مکتب پرېږدم او راشم دلته کار وکړم تر څو خپلو وړو ورونو او خویندو ته ډوډۍ پیدا کړم. د روزګار د جبر د لاسه مې ښوونځی پرېخوست او اوس له نامعلومه راتلونکي سره مخ یم.
د بدخشان یو شمیر مدني فعالان هم وایي د کورنیو د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره هممهاله په دې ولایت کې زیات شمیر ماشومان د مجبورۍ له مخې له زده کړو بې برخې شوي او درنو کارونو ته یې وګور کړې ده. د یاد ولایت یو مدني فعال سهراب احمدي ازادۍ راډیو ته وویل چې دې مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي.
بعد از تحولات سیاسي هم اینا میروان دست به کارهای شاقه.
له سیاسي تحولاتو وروسته په هیواد کې ګڼې کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ شوې او په دې ولایت کې یو شمېر کورنیو خپل ماشومان اړ کړي چې د کمو عوایدو په بدل کې درانه کارونه ترسره کړي او له خپلو زده کړو څخه محروم پاتې شي.
که څه هم وموغوښتل چې په دې اړه د بدخشان د پوهنې او د کار و ټولنیزو چارو د ریاستونو د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې د اړوند چارواکو نظر هم واخلو. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي وروسته له هغه چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي له امله زیات شمېر کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې او اقتصادي ستونزو او بېروزګارۍ د خلکو ژوند تریخ کړی او له همدې وجې یو شمېر کورنۍ اړ شوي تر څو خپل ماشومان کار کولو ته ولېږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. وربشو لغمان ته هلته د سمسور لغمان په نوم کلنۍ مشاعره جوړه شوه چې پکې سربیره له لغمانه د کونړ، ننګرهار او کابل ولایتونو شاعران و او د شعر مینوالو هم ګډون کړی و.
د اسلم فاروقی په خواږه غږ کې دا ترنم د سمسور لغمان په نوم په کلنۍ مشاعره کې اوریدل کیږي. دا مشاعره د لغمان مرکز اړوند په سراج بن کې د اکتوبر په 19 نیټه تر سره شو. د مشاعرې په پیل کې د لغمان د اطلاعات او فرهنګ ریاست اړوند د اطلاعات امیر عتیق الله قریشی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
سکل یو ځل بیا هم د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا دا مشاعره د مهترلام خار فضله کې د سراج تاریخي کلا په داخله انګړ کې جوړه شوې چې د لغمان سربیره پکې د بیلابیل ولایتونو ګڼ شمیر شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو پکې ګډون کړی دی.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې یو پکې له کونړ څخه ورغلی شاعر زبیر عابد و.
ته مینا زمین زکه دواړه نه یو کیږو، ته په خلا زمرور منګه دواړو کې توپیر. ته کتاب د نفرتونو زه سالم فلسفه یم، ته تیاره یې زه محشر مونږ دواړو کې توپیر. ته ګلاب یې ته رجېږې زه شبنم یم ستا لپاره، ته یې وینه زه پر هر مونږ دواړو کې توپیر.
لنگرار ورغلی شاعر ڈاگوال قلندری هم په مشاعره کې خپل غزل وایو چې سو بیتونه یې صدارنګو
تو محل ته خنزیم جونې ګوري دلته همشتا خو سوالګری دی ملګریا او سغا قلندری आवाज نه دی اندیخنی هم ملګری دی ملګریا.
شاهزاده شیرین زوی په خپل نظم کې د وسنی نظام له چارواکو غوښتنه وکړه چې له نړۍ سره تعامل وکړي.
دا چې نن مونږ په کوم حالات کې ښکېل یو باید څه وکړو او څه ته په نظر شو چې ولاړ او ټکنۍ ژوند مو روان شي او د سلیخو له دې ډنډ ځنې بهر شو. نړۍ اوس د په مثال دی یو کلي زموږ ملک پکې یو کور دی یو فقیر دی روغ رنځور مړ ژوندی کلي سره بویا همدا ښه حکمت او ښه غوره تدبیر دی. هیڅوک خپله ښخوی نشي خپل مړی تعامل ته په همدې سبب اړتیا ده د کمره په ژی ولاړو زیرک اوسئ په کمین کې درته ناسته لا بلا ده.
بشیر احمد سایل هم یو رومانی نظم وایو چې یو برخه یې ستاسې پر وړاندې ږدو.
چې نه ماته وي غرونه خپل سر سلامت غواړي په دې مینې نو څنګه د فرهاد د اشلا وکړي کچه دی هسې خوشي په دلال مینې دل دی. سجدې مې د وختونو د ریا لپاره نه دي کیسې مې د خوبونو د اشنا لپاره نه دي. زه خوشي لیونۍ د کومې لارې کوڅې نه یم مقام د محبت مې په بلال مینې دل دی.
په مشاعره کې پر شاعرانو سربیره په لسګونو تنو د شعر مینوالو هم ګډون کړی و. د لغمان پوهنتون استاد عمران خنجر مشال راډیو سره په خبرو کې مشاعره په ټوله معنا آزاده او هنري وبلله. نوموړي وویل
د لغمان مشاعره نورو مشاعرو ته لږه متفاوته په دې وه چې دلته شعر ته ډیر ارزښت ورکړل شوی و. مشاعرانو کوشش کړی و چې په هنري لباس کې خپل پیغامونه خلکو ته وړاندې کړي. زبردسته مشاعره وه د مضمون له مخې، د پیغام له مخې، د هنر له مخې، د چاپیریال او محیط له مخې. واقعیت دا دی چې موږ دغسې وخت کې شعر ته اړتیا لرو ترڅو موږ وکولای شو چې خپل دروني احساسات د خلکو په ژبه ابلا.
دا مشاعره چې مازیګر مهال پیل شوې وه د شپې تر ناوخته پورې یې دوام وکړ.
ارمان کړس کړس خندا چا کړ دا ما کړ دا.
ستاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ولایت مشکلات ولسوالۍ څخه حکیار دا پیغام پرېږدم چې د امارت اسلامي لوړپوړو چارواکو ته د دارمس پیغام ورسېږي چې وروره دا غنم او غوړي د خوراکي توکي ډېر لوړ روان دي زموږ وس کار نه کوي. تاریخ باندې او غنم کاله کې یوازې موږ په نس په جوړولای دا شان دي ګران کې راته یا د تاریخ کې لکه وروره. السلام علیکم رحمت الله.
بلې السلام علیکم. زه شمال سادات د ننګرهار ولایت د غساره غلجی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. له ازادي راډیو څخه موږ ډېر مننه کوو چې موږ ته په وخت سره خبرونه او نور مطالب وړاندې کوي. یوازنی راډیو چې د احمد ازادي راډیو ده چې ډېر مینوال په اداره غلجي ولسوالۍ او په نورو سیمو کې لري. د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه کوم چې په وخت سره خبرونه او نور مطالب وړاندې کوي.
زه راز محمد حزعبه د میدان وردګو ولایت د مرکز اوسیدونکی یم. د موږ خواته سړکونه زخته زیات خرابه دي، موټر ډېر په مشکلات تګ او راتګ کوي. نو له مسلینو غواړو چې دا سړک موږ ته جوړ کړي او عملي کار وکړي.
سلام علیکم. حکیار یم د وردګو د چاک د ولسوالۍ نیمه اړیکه داسې نیولې ده. د چاک په ولسوالۍ کې د مسجد په دایره کې د کوم انجینران چې پرون نه بل ازغلی و، مقصد دا خو چې د کوم نمایندګانو نمونه ورکړي و. دا خو ډېر داسې خلکو نمونه ورکړي و چې هغه موټر او په غزنی او په دغه کابل کې په دې دوه کې ورغله سروهینه او پورونه لري خپل شخصي او دوه او درې. نو دا نمایندګان خو ډېر ورغل د امارت نه مې دا هیله کوي چې دغه نمایندګانو پسې وګرځي او د نمایندګانو دغه دغه د خور د غریب حق دی. بیا چې د خو د ټول خلکو مخلوق حق وي موږ د خپل غریب ته د خپل کومې سچ ورسیږه غخ دی ورکو. موږ په ځای کې نمایندګان چې وویني هغه وړه خرڅوي
زه شایدی درته ویلای شم او د مو په ځای کې ورمو ته معلومات ته ورغله ماته مهندګان معلوم دي هغه خپل وړه خرسیوی ور خپل قلو داس خلک شته دی والا کده دی ویجمه ورغله شایلی دي